د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر لس میلیون ډالره جایزه اعلان کړه. د طالبانو حکومت په ځواب کې وایي چې د داعش د مشر په افغانستان کې نشته او کې د ټیټې کچې قمندانان هم وي د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر عبدالعزیز بن سعود بن نایف سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړي. د پاکستان د پوځ د اما اړیکو څانګې پر ټویټر لیکلی دي چې د سعودي د کورنیو چارو وزیر د افغانستان پر روان وضعیت د اسلام آباد د رول د پولو د مدیریت لپاره د ځانګړو هڅو او د سیمې په ثبات کې د دې هیواد د رول په خاطر ستاینه وکړه. له دې مخکې د پاکستان صدر اعظم ویلي وو په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی چې له دې کبله د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. عمران خان له یوې چینایي تلویزیوني شبکې سره په مارکه کې ویل په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې چانس برابر شوی. د طالبانو حکومت وایي چې د ترکیې د سرې میاشتې د ټولنې د مرستې 250 ټنه مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر ټویټر لیکلی. تیره اونۍ د ترکیې د سرې میاشتې مشر په کابل کې وویل چې دوی به په دوو جوپو کې 2.5 ټنه بشري مرستې افغانستان ته ولیږي. په دې مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي او همداراز دارو درمل شامل دي. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په مخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کیږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی او هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لري شي. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن اوکراین ته ولاړ شي. ماکرون کیف ته وروسته له هغه ځي چې مسکو ته د سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پر سفر د لویدیځ او د روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ د هواری پر لارو چارو خبرې وکړې. ماکرون پرون په کرملین کې په یو خبري غونډه کې ویل چې پوتین ته د کلکو امنیتی ضمانتونو وړاندیز کړی او هغه ډاډ ورکړی چې د اوکراین د ثبات او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره به هڅه وکړي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. د فبروري 8 یعنی نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ په توګه منځل کیږي. دا ورځ په دې خاطر منځل کیږي چې د انټرنیټ د سم او خوندې استعمال لپاره عامه پوهاوی وشي. موږ په همدې مناسبت د دې اونۍ په ځوان فکر خبرونه کې په دې اړه بحث کوو چې څنګه کېدلی شي انټرنیټ په خوندې ډول وکارول شي. تنکي ځوانان او ځوانان د انټرنیټ د کارولو په وخت کې کومه مسایلو ته پام وکړي دا همدې اړه نورې پوښتنې به زموږ د خبرونې میلمانه ځواب کړي. میلمانه مو هغه ملک سهار چې د درک په نوم د یوې خصوصي کمپنۍ چې د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کوي مشر دی او همدا ډول د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي پخوانی استاد ښاغلی عمر فاروق دی. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده تاسې هم د خپرونې تر پایه راسره اوسئ او هغه مسایل چې کوم د انټرنیټ اړوند دي خصوصا د انټرنیټ د خوندي استعمال اړوند مسایل دي په وای اوري او ځان پوکړی. پیلې سهار سبل تاسو څخه کو کدار ته وایي چې نن د فبروري 8 د انټرنیټ د خوندیتوب د ورځې په توګه منځل کیږي. څومره مینی معلومات شته په افغانستان کې خلکو ته چې انټرنیټ دوی په خوندي ډول وکاروي؟ یعنی دغه سیسټم په هواي شوه ځینې پروګرامونه شته لیکنې بحثونه شوي دي کنه؟
هیلات سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته او استاد درمن اوراندي کوم چې د فیس په افغانستان کې انټرنیټ هم تقریبا دولتي ځکی چې کارونه ډیر زیات په دې ورسې خو بیخی دی دیره خلق و دیره افغانانو دیزون یو نه بیدیزن که فعالیت تسی همیشه هر روز کاروی دفعونه که چود دلی کاروی دا اوس محل کوم ورستش میری شوری تری کرد هم دکی کنه دی ترلس میلیون زیاد خلق افغانستان که انترنت کاروی دیرک موبایل افغانستان که کاروانه بیخی زیاد سوی انترنت سر تاولای دا ترلس میلیون اغا ورستش میری ترلس میلیون زیاد دیرک موبایل افغانستان که دی لامکن تردی زیاد وی او ډیری نوی ځوانان په انټرنیټ کې مصروف دي حتی اوس ماشومان په انټرنیټ کې انټرنیټ لاسرسی لري د کورونا وبا د راتګ سره تقریبا په نړۍ کې 700 میلیون خلکو د انټرنیټ په مټ آنلاین زده کړې کولې نو ډیری هتا ښوونځیو زده کړې آنلاین کړې نو له دې سره د ماشومانو ته یو ډول انټرنیټ کارونه حتمي شوه اوس په افغانستان کې په دې اړه باندې متاسفانه کوم خاص پروګرامونه هر وخت نه دي جوړ شوي او دا موضوع د جدي پاملرنه هم نه ده شوی هغه ننګونو په اړه یې عامه پوهاوی تر اوسه ډېر نه ده شوی یوازې سږ کال تقریبا زرګونه ورځې پېښې وې خلک آنلاین ځورېدلي ولو قسم په افغانستان کې رسمي شمېرې په دې اړه نه دي خپرې شوې او نشته ولې هغه زموږ شخصي معلومات دا دي چې ډېری خلکو شخصي معلومات خلاصې وي په انټرنیټ کې ځورېږي د نجونو ځورونه په انټرنیټ په افغانستان کې تقریبا 90 سلنه زیات ده او تر الیکانو درې برابر په انټرنیټ کې ځورېدو امکانات یې زیات ده او په دې اړه باندې د افغانستان کوم خاص قانونونه دي جوړ شوي د افغانستان دغه د سایبري کوډ کوم قانون مخکې کلونو کې پاتې وو هغه ډېر مادي درلودي هغه هم د انټرنیټي ځورونه په اړه باندې یو عمومي ولو یعنې د خاص مواردو ته اشاره نه وتوي ډېر موارد ډېر کم وو په دغه نو دی ودنو کې ډېر بیل قانون سمته د سایبري ځورونو لپاره دی آنلاین ډیټا غلا کول لپاره مثلا دا ورته آنلاین جرمونو لکه سپایوی رونور ډولنه چې د جرمونو ډولنه دي دغه لپاره خاص قوانين حتی جزاوی حتی موارد دا په دې اړه ډیر خاص ټیمونه څه سایبري ټیمونه څه کوي وایو کې سایبري پولیس ورته وایي فعال دي نو په ټول نړۍ کې په دې اړه باندې خاص کار کوي دا حتی په نوري وایو کې دا سرونش مری وایي په جاپان کې شاوخوا هر کال 500 سلنه نوي ځوانان او نجونې په انټرنیټ کې ځورېږي په اړه یې اتحادیه کې نو دا شپږ تر نه زیات دي په ایران او سیمه یو دوه کې د شمیرې تر بیخي زیات دي افغانستان خو طبعا د دې په ډیر اتی پذیره ده او ټولنې ذهنیت خو هغه د خلکو د عامه پوهه څخه او تقسیم د خلکو اقتصاد د ټول پر دې شم تاثیر لري اما انټرنیټ راتلون کې دا چې د ورو ته انټرنیټ ته ټول خلک لاسرسی لري نو ټول خلک په یو ډول نه یو ډول کاروي او نو د عامه پوهاوی په ډیر سم په کول د خپل شخصي معلوماتو ساتل او په ټول کې اغه آنلاین باندې ټول ته پاملرنه تر فزیکی خوندیتوب ممکن ډیر مهمه دي ځکه فزیکی ډول خلک دمره یو بل ضرر کوي ونه رسي ولې ډیر خلک آنلاین دي لدرې ساته دي تر لس ساته دي ورځ دي په یو سرویس ساته کې دي په انټرنیټ کې فعال وي نو دا د آنلاین خوندیتوب تر ټولو مهم بحث په دې وخت کې نو کوم دي خطر باندې 2017 کال کې د اروپایي اتحادیه کمیسیون دغه ورځ د فبروري 8مه چې شنبه هم دي خطر باندې ونه مول سر کار په اړه بیل بیل نو ان ور کوي چې خلکو پام د جذب کې په نړۍ کې بیل بیل کانفرنسونه غونډې سیمینارونه جوړیږي تر څو خلک دې تواصل وکړي انټرنیټ نه خوندي ګټه واخلي او په ټول کې انټرنیټ په خوندي ځای بدل کې چې د ټول لپاره ښه کارونه وړوي او د انټرنیټ کې دغه دي جرمونو او د دورونو هغه شمیر هغه اخیری حد تر ورسوي نو په ټول کې دا دي لپاره د غوړز منځ کې یو موبل منځ کې
مننه استاد ک دته راشو چې په 2015 کال کې په لومړي ځل د انټرنیټ ته خوندیتوب ورځ ون منځل شو تقریبا نو نسم ځلې ده چې هر کال د غورس منځل کېږي سا کال هم د نړۍ په هیوادونو کې د انټرنیټ ته خوندیتوب پاړه په همدې ورځ باسونه کېږي په افغانستان کې چې تاسو لامدغو مسایلو سره مسرو کار ده څومره دغه ورځ منځنې ته پام شوه یا په دې اړه په دې مناسبت یا په دې پلمه ځینې باسونه شوې دي چې خلک څه ډول انټرنیټ په خوندي ډول
کاروي هیواد صاحب سلامونه نیک هله تاسو ته د ازادي رادیو از اوریدونکو ته تاسو ملمته اصلا دغه موضوع چې فعلا په ټوله نړۍ کې منځل کیږي دا ډیره جدي موضوع ده خو متاسفانه دغه موضوع ته په افغانستان کې دومره پاملرنه نه ده شوې البته زه به دا وایم چې د خوندې انټرنیټ ورځ چې په نور نړۍ کې یعنی په ډیر ډیر داسې مواردو سره لمنځل کیږي چې هغوی ټول هغه ملي اړخ ته ډیر ګوري او هغه شیان چې په هغه کې څنګه انټرنیټ موږ خوندي استفاده کو د ښځو ځورونه د انټرنیټ په اړه همدا رقم ته هغه ډیر ملي مسایل چې د انټرنیټ نه منځته راځي دغه ټول په کې یادول کیږي او دغه ټولو ته په کې کار مطلب ټولو ته په کې هغه جدي نقطې په کې کتل کیږي. متاسفانه په افغانستان کې د تیر سال د پاره زما په خیال 2019 چې دا هم د مخابرات وزارت سره دوی مستقیما په روابط کې وو چې هغه وخت زما په خیال وزیر د مخابراتو شهزاد اریوبی وو او زه هم هغه مهال په مخابرات وزارت کې وم، خو دغه موضوع دوی د مخابرات وزارت سره باقاعده په ټوله نړۍ کې 209 ملکونو د مخابرات وزارتونو سره ترمنځ د شریکیږي او بیا په غیمه نغږیږي او کار پکې. نو یو دفعه په هغه وخت کې د مخابرات وزارت د دوی سره مستقیما کار کړی و چې په هغې کې د خپل د وزارت عمر زنان یا د ښځو د چارو وزارت هغه هم شامل و، هغوی پکې هم خپل ونډه اخیستلې وه. همدا رقم ته د وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف، د دین هم پکې کسان شامل و، هغوی پکې خپله هم ونډه اخیستلې وه او په ډیرو مواردو پکې بحث شو چې څنګه ماشومانو ته موږ انټرنیټ ورکو، څنګه خلک انټرنیټ ته لاسرسی آسان په ډیره آسانه توګه پیدا کړي. خو تر اوسه پورې د هغې نه بعد په دې موضوع باندې نه په افغانستان کې بحث شوی، نور ته څوک پاملرنه نه کوي او همدا رقم ته نه هم په دې اړه کوم جدي اقدامات شوي دي چې څنګه خلک انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي. البته دا چې د دې سره سره ستونزه په افغانستان کې نور هم زیاته شوي، که تاسو وګورئ د انټرنیټ نرخونه هم جګ شوي او خپل مخابرات وزارت هم مستقیما د پاکستان سره د نورو ممالک سره د انټرنیټ په بیا باندې خبرې کوي چې دغه یو ډیر لوی ستونزه ده. نو دغه د سیفر انټرنیټ دی نه یوازې په دې باندې فوکس کوي یا فکر کوي چې څنګه تاسو انټرنیټ محفوظ وکاروئ، بلکې په دې باندې هم فکر او فوکس کوي چې څنګه تاسو انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړئ او خاص کر بیا ځوانه طبقه چې انجونې او هلکان او ټول شامل دي.
مننه سحر صاحب، تاسو هم ویل او استاد هم ویل چې دې مسلې ته ډیر پام نه کیږي چې انټرنیټ په خوندي ډول وکارول شي. عوامل څه دي؟ یعنی عامه پوهاوی نشته که نه هم خلک ډیره توجه خپل نه کوي، نه غواړي چې مثال ډیر په دې اړه فکر وکړي چې انټرنیټ څه ډول باید وکاروم.
ځواتې د افغانستان کې زموږ په نظر ټول نړۍ کې دا خبره مهمه ده چې هر څوک چې اونې بښ ترازی انټرنیټ به شو چې صنعت ته یو بیل نړۍ ده چې آنلاین نړۍ امجازي نړۍ ده. نو خلک دې ترازی باید پاره ځان پوه کړي، هر څه ځان ته بیل اصول قوانین لري، ځان ته خپل اغاړتیا او ضرورتونه لري. انټرنیټ د بیسیز موږ د ځوان یو لوی برخه ګرځېدلې ده. یعنی موږ هر ورځ او څو ډول درې ساعت تر لس ساعت آنلاین وخت تیروو، دا کار ورکړه خلکو سره خبرې اړیکې، حتی تجارتونه، حتی سیاسي اړیکې، حتی دولتونه. اوس یعنی بیخي یو ډول دی آنلاین حکومتداري شوی ده، یعنی خدمات آنلاین وړاندې کوي. نو په دې خاطر باندې تبا ننګونې او فرصتونه دواړه لري. زما په نظر دا بل ترو نقطو ته تراسم. لومړی خبره د خلکو ده، هر څوک چې زما په نظر کې ډیرک موبایل اخلي، انټرنیټ کاروي، که کمپیوټر اخلي، که ټابلیټ اخلي، نو په کارونې ځان پوه کړي. ځکه زده نه کړي ممکن صحیح ونه کاروي، یا ممکن د کلونو لپاره یې ناسم وکاروي، یو ډول د ځان په ضرر وکاروي. دا درې سره نقطې دي. دومره خبره د دولت ته هم، دومره خبره دولت ته، دولت ټول یو انسان چې باید هغه وخت انټرنیټ شروع کړو یا په پراسکا چې خلکو ته وړاندې کړو، باید بیلابیل قوانین ورته جوړ کړی وای. شل کاله ډیر، دوه کاله، شل کاله ډیر نو فرصت وو دې برخه کې باید پار ستونزه باندې بیل تل باسته وو. او دا اوس تقریبا تر کورنۍ تاوتریخوالی د انټرنیټ تاوتریخوالی په افغانستان کې لویه ستونزه ده. په زرګونو حتی کېدی زما شخصي در سلګونو دغه سي کورنۍ ستونزې وي چې لامل یې انټرنیټ دی، انټرنیټ ناسمه کارونه دي، یا د شخصي معلوماتو لیک کېدل وي، یا د عکسونو خپرېدل وي، یا د ویډیو خپرېدل وي. نو دا کېدی چې هغه کسان دا نه غواړي، اما خو نه پوسوي او دا یو ډول تهون کړی وي. او انټرنټ سره کله یو څه فارغ کله څه وسی بیرته لمن دوړل یا بیرته خبره پټول ډیر یعنی مشکل ده، حتی ډیر یو نه ممکن ده. مزما په نظر کې برخه کې باید بیل بیل قانون جوړ شي. په نورو وادو کې د آنلاین خوځیتو د انټرنټ دوراوني د انټرنټ غلاو د کمپیوټري هاکینګ او د ډیټا غلا کول د دې بیل بیل قانون جوړ شوی دي. او حتی دا اوس تاسو وګورئ چې موږ د غنور قانون سره دمره مخکی غنا یعنی ورځنیز ژوند کې کوم کړي چې ونه کارو، اما انټرنټي قوانینو ستونزو جرمونو سره مخ هر ورځ مخکی هر د کې مخکی. بل خبر ده چې انټرنټ ته ټول نړۍ هغه لاسرسي تقریبا یو شان ده. کوم سافټویر په افغانستان کې ځکارو مغه امریکایان کاروي، کوم سافټویر ځکارو مغه کاناډایان کاروي، کوم لپټاپ ځکارو مغه په امریکا او کاناډا کې جوړ کاری. یعنی دا یو څه مړی ده چې ټول خلک په یو ډول کارونه ترې کوي او مساوینه لاسرسي ورته دي. نو هغه ټکنالوژي بهتره ده چې موږ د ټول نړۍ سره یو ډول ځان اپډیټ وساتو، ځان له وسه په لیول کې وساتو، هغوی سره ځان په هماغه حد کې وساتو چې هغه هم دي. لکه دغه کې موږ ساده کفات شو، موږ د هغې لپاره یو ډول پسف خام مواد یو، موږ یا لمنځ کې څو یا پکې بس کېږو چې هغې د ګټې وسیله به یو. نو په همدې خاطر باندې باید د اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې ممکن له ځینو برخو دومره عواید نه وي، خو مقصد له افغانستانه زه تر کومه خبر یم په زرګونو پاڼې دي، په زرګونو آنلاین سایټونه دي، د اعلانات کوي او ګټې ټول ګوګل ته ځي. نو دا عواید د افغانستان دولت ته نه ځي. د افغانستان دولت کې دا قانون جوړ کړی وایي چې میاشت کې په میلیونونو میلیونونو ډالر د همدې لارې عواید راټولولو. تاسو وګورئ د افغانستان کې انټرنټ باندې څومره پیسې مصرف کوي، او دا اکثریت کې مثلا په فیسبوک او نورو رسنیو کې خلک سپانسر کوي. دا ګټه ټول مستقیم امریکا او نورو هیوادونو ته ځي، ځکه دولت قوانین نه لري نو تاسو دا ګټه نه لاسته ورکړي. مطلب نظر دا وایي چې دوی ته د اوسني عوایدو د مخابراتو برخه کې دوی ته لوړ عایداتي منبع وي کدي دا قوانین او دا جوړ کړی وایي. دا اترې مې د خلکو هغه کم ګټه اخیستنه به یو ډول مروج شوی وایي. دولت لخوا به فشار وي او اړتیا به وله. بل خبر ده چې موږ ټولنه یو ستونزه لري، یعنی یو لږ ورسته دا ټولنه ده دغه ستونزه ته پاملرنه نه کېږي. عامو باسو کې په ناستو کې په میټنګو کې په دې کې ډېر بحث کېږي. نو ته باندې خلکو یو ډول د فکر کړی دا دومره مهمه موضوع نه ده. په داسې حال کې چې زموږ د هر د کې او د هر ساعت موضوع ده، باید هر څوک ځان پوه کړي. او بل خبر ده د اوسني نسل زموږ نسل ده څوک د انټرنټ یان تاسو په زموږ کلان دی د دې نه کوم مرګ دی د دې د انټرنټ نسل وایي. نو زموږ تاسو په لرونه او زموږ منځ کې هغه د انټرنټ نسل نه دی. نو زموږ په اړتیا هم نه پوهیږي او زموږ پر هغه کلور کړو کړنو نه پوهیږي. مثلا ډیر افغان کورنۍ دی نه پوهیږي زموږ ماشومان انلاین څه کوي. نو کله چې دغه پاملرنه نه وي نو څنګه څنګه را پیدا کیږي؟ په اروپا کې اوس د سیدا په کال کې دوه ځلې د منډ پلرونو مکتبو ته راغوتل کیږي. د تو ویل کیږي چې دغه تاسو په کور کې د ماشوم انټرنیټ کاروي، تاسو دغه پاملرنه وکړئ، تاسو دغه وساریا مثلا دغه ورته یالته سیمینارونه دي، غونډې دي، هلته هوایي ده، ټلویزیون کې خپرونې دي، کارتونونه دي. نو دا ډېر باسنه کیږي چې په منډ پلرونه د انټرنیټ او دغه غوڼه سره پوسی. ما مخکې دا ونه وکړه ګری یو ادو کې تا دغه ماشومان اته نیو ځوانان د دې کېر به جنوري په دغه انټرنیټ دورونه کې د دوريږي چې د ژوند تر پایه حتی به عادي حالت تر راګرځېدل څه سنځمن وي. د دې ناور ویډیو شخصي ویډیوګان شخصیتونه حتی ډېر ډېر مختلف پدې چې هغه به اورس د ټول ژوند کې کوي، یي د دې مالي معلومات د دې مثلا شخصي معلومات د دې اړې کې د خبرې کې نه ده. د دې پر شخصي ژوند پر کار پر مهارت پر پر مسله کوټول تاثیر لري. زما منځ ده چې دا ټول درې سره خونه باید همزمانه کار تر وکړي ترڅو په افغانستان کې د انټرنیټ یو خوندي محیط رامنځته شي. دا اوس تر کومه ده پورې زه پوهېږم او دوستان پوهېږي په دې وخت تخنیکي کار کې په افغانستان کې د انټرنیټ کې د تورونې شمېر 20% ده. تاسو وګورئ نجونې هر وخت ځورېږي او پر مختلفو باندې ځورېږي. نو زموږ د ټولنې نیمه برخه مېرمنې دي، نجونې دي، باید په انټرنیټ کې مساوینه ډول باندې لاسرسی ولري، ویډ وکاروي. نو موږ باید د لپاره یو آرام خوندي محیط جوړ کړو، ماشومان ته محیط خوندي آرام او محیط جوړ کړو. په دې خاطر باندې ما په نظر دغه اوسم نه وخت نه ده، خو دغه سی په دې ډرو برخه باندې کارونه کو. نو موږ ډیر زر یو ازمه انټرنیټ هغه بازارم نام نه پر څنګه زموږ د نورو لپاره یو ډول خام مواد یو بس هغه به یو ازي زموږ معلوماتو لدینا ګټه کوي. زور څه دی باستون د افغانستان دغه شخصي معلوماتي کمونه څومره خوندې دي؟ نو په دغه اوس وخت کې ما په نظر دغه اوس مالکیت په دغه دروس را خبرتي ته تر څو د افغانستان دغه انټرنیټي محیط یا انټرنیټي چاپیریال خوندې شي.
ډیر مننه استاد. کدا افغانستان د انټرنیټ د سرور په اړه خبرې وکړو یا په ما اصطلاح کو یو هغه مرکز یا سیستم چې انټرنیټ خلکو ته ویشي، دا چیرې دی او څومره خوندې دی؟ یعنی خلک، یعنی دا اطمینان درلودلی شي یا باور کولی شي چې دوی له چا سره کومې خبرې کوي د ټولنیزو شبکو له لارې، دا خو بل چیرې نه څارل کیږي؟
د افغانستان د انټرنیټ په حقلا زبدا وایم چې کتا سو ګوري زمنګ د افغانستان انټرنیټ دوه اړخو یا د دوه ممالک څخه افغانستان ته انټرنیټ راغلی، چاو پاکستان دی او بل ورسره تاجکستان دی، او بعضی کمپنیانو د ایټالیا د راوټ یا د ایټالیا د لارې هم افغانستان ته انټرنیټ راوستلی، چې هغه شخصي کمپنیانې دي د افغان ټلیکام سره یو ځای بعضی شخصي کمپنیانې دي چې هغه انټرنیټ استعمالوي، خو ډېری یې د پاکستان پی ټی سی ایل استعمال کوي. بیا دغه د افغانستان ډیجیټل استعمال په افغانستان کې د مخابراتو وزارت سره او ورسره ورسره افغان ټلیکام سره مستقیما وصل دی. دغه انټرنیټ چې افغانستان ته ورکول کیږي دغه فلټرډ انټرنیټ دی. فلټرډ انټرنیټ معنا دا چې څه شی دلته کتل کیږي باقاعده هغه د پاکستان د طرفه سرچ کیږي هم کتل کیږي هم، او بیا دغه انټرنیټ زمونږ مهمو وزارتونو سره، مهمو ارګانونو سره چې هغه کې موږ سره د پاسپورت ریاست شامل دی، همدارقم ته الکترونیکی تذکری دي، دغه ټول شامل دي. که ستاسو پام مو په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار راځي او د په حیث د وزیر یا په حیث د یو بل دولتي ارګان نمائنده مستقیم اندیزي اترا سره خبرې کوي، نو دغه یو خاص معنی لري چې په هغه کې دوی خاص کردا غواړي چې په افغانستان کې داخل، یعنی اوس فکر وکړي چې 50% دوی ته معلومات تم دي انټرنیټ تلاشه حاصلې کی، نو کچیر دوی مستقیما مداخله وکړي دوی ته ډېر معلومات لاسته ورسي. او بل مخابرات وزارت کې زمنګا ملي ډیټا سنټر موجود دی. ملي ډیټا سنټر کې د افغانستان ټول دولتي ویب سایټونه ورسره ورسره پاغي کې ټول د دولت څومره ایمیلونه دي هغه، او حتی د امنیتی ملی، حتی د شورای امنیتی ملی، ریاست جمهوری، هغه کې ډیر مهم اسنادونه دي چې ما پکې خپل کار کړی، موږ ډیر شین مورته جوړ کړیو، دغه ټول توس یعنی بد پښتانه دوی مستقیم لاسرسي لري. نو دا خو هغه د ملی موضوع شو. پاتې شو د عام خلکو، د عام وګړو، نو که دوی چیرته ټارګیټ کوي هغه ډیټا په حساب باندې چې دوی ته لاسته ورسي، نو دوی ته ډېر داسې شیان معلومی کی او ډېر داسې شیان دي چې دوی ورسره فیلان په لټه کې دي او ډېر پسانه پیدا کولای شي. او زه فکر کوم دا د خوندیتوب کچه خو بیخي نشته، ځکه چې هم مرکزی انټرنیټ یا مرکزی اداره د دوی په لاس کې ده، ورسره ورسره چې کوم انټرنیټ د پاکستان نه راځي هغه هم د دوی په لاس کې دی، نو هیڅ نه وه کوم د خوندیتوب هغه ځای نه لیدل کیږي چې د افغانستان د خلکو مخابراتي سکتور دی باید کنټرول وسیږي یا سیکیور وسیږي، هیڅ نه وه کوم داسې شی نشته. مخکې سهار صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه د پالیسي او دی ګوري هر ځای کې چې انټرنیټ استفاده کیږي، هر ملک کې چې انټرنیټ استفاده کیږي، د هغې دولت اولا د قانون په فکر کې وي چې دغه سہولت یا دغه سیستم چې په یو ملک کې سیمه استفاده کیږي باید څه قانون دی ته وجود ولري. په افغانستان کې په 2018 کې اول ځل د پاره د افغانستان په تاریخ کې د سایبر سیکیورټي یا د انټرنیټ قانون پاس شو چې رئیس جمهور امضا کو، او باقاعده هغه د افغانستان په اساسي قانون کې شامل شو. نو سوال دا دی دغه ملا صاحبان چې راغلي دي، اول خو دوی د انټرنیټ په الف او په ب نه پوهیږي، دویم دا دی چې دوی د انټرنیټ د قوانینو نه خبر نه دي. تر څو تاسو سره د انټرنیټ کارپوه نه وي، تر څو تاسو سره داسې کسان نه وي چې هغه د انټرنیټ په بخش کې کار کړی وي، بیا په پالیسي پروسیس پروسیجر باندې پوه نه وي چې څنګه یو پالیسي جوړیږي، پالیسي د کوم ځای نه راځي، کم نړیوالو سټانډرډونو ته باید وکتل شي، یو پالیسی باید جوړ شي، بیا د هغې نه پروسیس څنګه جوړیږي، بیا هغې نه پروسیجر څنګه جوړیږي، او بیا باقاعده هغه قانون ته څنګه بدلیږي. دغه نفر که تاسو سره نه وي، هیڅ امکان نه لري چې تاسو د یو شي قانون جوړ کړئ. وخت چې قانون جوړ نه شو، نو تاسو د استعمال په خوندیتوب هم نه پوهیږئ چې خلکو ته هغه انټرنیټ څنګه خوندي ورکوي، او څنګه ډیر ورکوي، یا څنګه ښه ورکوي. چې دا منځ رانشي، ستاسو سیستم خرابیږي، او دا باعث دی کیږي لکه اوس چې فعلاً په افغانستان کې دغه سیستم روان دی چې په یو ځای کې انټرنیټ تیز کار کوي، په بل ځای کې سلو کار کوي، په بل ځای کې بیخي حتی د موبایل عادي نیټورک نشته دی. نو دغه ټول ستونزې د دغه یو قانون یا د دغه یو سیستم سره تړلې دي، چې دا مسؤلیت ټول د مخابراتو وزارت کېږي. بدبختانه دې باندې مخکې هم چا دومره غور نه کاو، کار ورته نه و شوی، خو اوس بیخي خبره ورسره خرابه ده، او دا شی همدغسې په ځای پاتې دی. نو خوندیتوب بیخي نشته، خوندیتوب هغه فکر په دې کې زه هیڅ نه وینم، او زه هیڅ نه ګورم چې په افغانستان کې د څوک د انټرنیټ ته لارې خوندي وي. حتی تر دې پورې د جمهوریت په دوره کې کمو کسانو، کمو کارکوونکو چې په فیسبوک کې پوسټونه کوو د پاکستان یا د نورو ممالکو په خلاف، تاسو به لیدلی چې هغه د پاکستان د طرفه، د پاکستان د امنیت د طرفه مستقیما هغوی ټارګیټ کېدل، مستقیما هغوی څارل کېدل، څوک دي، څه کار کوي، چیرې وظیفه ده، داسې ډېرې ستونزې ورسره مخ ته راځي.
سهار صاحب، تاسې د استاد خبرې واورېدې. کله چې وضعیت دغه ډول وي، او د انټرنیټ د خوندیتوب مسله په دغه حد کې وي، ولې خلکو ته په دې اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی هغه انټرنیټ چې کاروي هغه دغسې یوه فضا لري چې هر څه د دوی له موبایله، د دوی له کمپیوټره، د دوی له ژونده ایستلی شي او خورولی شي؟
افغانستان دا اوس تقریبا تر 3 GB پر سیکنډ زیات انټرنیټ گاونډي ټول هیوادونه تقریبا دا واردوي. تقریبا د دې نه تقریبا 10 GB انټرنیټ فکر کوم د پاکستان له لارې دا چې سمندر کیبل تر وصل نه پټول نړۍ کې دا غټ کیبل نه چې سمندرین کیبل نه دی، هغه په سمندرو کې کښته دي. نو اصلي انټرنیټ په سمندرو کې ته ولا پاکستان تر راغلی، له پاکستان مې په دوهم بلاس موږ راخستی ده. نو زموږ هغه د معلوماتو کنټرول یو ډول دغه پاکستان د پاکستان په لاس کې ده، ځکه په 0 هغه کنټرول چیک ده، هغه د دې په لاس کې ده، هغه انکرپټډ نه ده، یعنې موږ مستقیم د خلاص رسی نه لور سمندر کې ولته. اما دغه نور انټرنیټ نور هیوادو سره کښته ده، په کومه تریوانځې پورې باور کېدی چې دومره خبره یو شی اضافه کوم. افغانستان کې یو خو انټرنیټ موضوع ده، دوم د مخابراتي شبکو موضوع ده. په افغانستان کې دا اوس تقریبا 2 میلیونه خلک د موبایل خدماتو نه ګټه اخلي، خبرې کوي، میسج کوي. نو دا سیستم دا ډول ده چې د موږ هر خبرې کوو له بل چا سره، د موږ تقریبا 40 اټبیټه دا معلومات او دغه کس معلومات دا ټول مخابراتي شبکې کې ذخیره کیږي. مثلا زنګ وامه، زما شمیره، زما موقعیت، زما ادرس، زما ټایم، زما تاریخ، زما یعنی هغه مشخصات دي چې تل مشخصات د ټول مخابراتي شبکې کې ذخیره کیږي. نو دا معلومات د ټول وخت لپاره مخابراتي شبکې کې پاتې کیږي، او ډېر وخت دا خبرې ثبتېږي. او کله چې ته مثلا ټارګټ کس وي، یا مثلا داسې کس وي چې هغه باید وڅارل کی، دغه خبرې ټولې خبرې څارل کیږي. دومره خبر دا چې کله دغه مخابراتي شبکو کې سرورونه دي، تاسو غواړئ یو څه خبر وباسي، نو هم دغه غږ ورکوي، په غږ باندې سرچ کیږي. مثلا زه پات کړم، زما غږ څوک ورکوي، زما سیستم رم له کوم شمیر، له کوم موبایل خبرې کړي، دا ټول راځل کیږي. دومره خبر هم دا چې دا وګور، یعنی وګور سرچ کوي، هغه وګور انکوایری کوي، کله تاسو کوم کلمه ورکوي، دغه کلمه په اړه چې خبرې کړي وي، دا ټول راځل کیږي. مثلا څوک مخکې د پاکستان ملي امنیت مشاور غلی و، که څوک مثلا په جړې خبرې کړي وي، تاسو دغه نمبر کې هر چا په افغانستان کې لارې شمیرې خبرې کړي وي، دا ټول دا خبر راځل کیږي. نو دا معلومات مخابراتي شبکو په فاقو د ټولو سیس جمهوریت وخت کې دي، لوی تر عمر کې فکر کوم د قاضي کله تا امر بدستل به یو چا خبر راځل. اما اوس هغه قوانین پر ځای باندې نه دي، تر کومه ځخه خبرې د کورنۍ چارو وزارت یو ریاست ملي امنیت یو ریاست فکر کوم یو بل ریاست دا مستقیما دغه سیستم ته لاسرسي لري، او کوم شمیره تاسو ورکې د مشخصات معلومات راځل دي. او کله چې یو چا خبرې اوس یا پراترنګ کې تاسو کې ذخیره کړی دنو کولای شي، نو تر هغه ډول باندې دغه دی 20 میلیونو خلک چې ورځنی ځوان کې خبرې کوي، په ټلیفون لارې مسیجونه کوي، مثلا د خوندیتوب هم نشته. چې ما څو مخکې په دې اړه باندې پاسولو تاسو راډیو کې. نو په دې اړه باندې د انټرنیټ موضوع معاي د افغانستان دغه مخابرات وزارت کې چې کوم دغه ډیټا چین پوینټ د فکر کوم په کې دغه ټولې آی پی ان انټرنیټ تر دې کوي لامدې لارې هم فلټر کېدای شي، یعنې د کوم ډیټا لیږي. مثلا په 2000 فکر کوم د لسم څو لسم کال کې چاته د ایمیل لارې اختیار وکړل چې ورسره څو دا وکړل، نو دا په یو نیټ کې پینې د ایمیل کړي او یو غلا سکیورټی کمرول لري وکړل څو راخص پیدا اسنو. نو د فکر وکړل چې اوس ایمیل یو بل کس اختیار وکړي دا ناغه کس ډیر اسانه د لیست تار ورسره پیدا کړي د څو ته کوم آی پی ان ایمیل کړي، کوم ځای ایمیل کړي، کوم موبایل ایمیل کړي، کوم ایمیل نمبر ایمیل کړي دا نو کشمیرم بدل کړی وي دا کار ممکن نه ده. نظم په نظر په افغانستان کې د انټرنیټ خوندیتوب اوس لپاره نشته. زه غواړم خپل یو ادوانه دا خبره هیڅوک پټ نه کړي، مونږ ته هڅه دی وکړي د خپل انټرنیټ کارونه دي په یو ډول نه یو ډول دڅ کې سي دي خدای مو کړه ترلاسه کې ټارګټ ونه ګرځي یا راتلونکي دورونه ونه ګرځي دي. دې لپاره لیوال د لارې چارې شته، اما په ټوله کې خوندیتوب موضوع په اوس وخت په افغانستان کې د قوانين په دې ډول دي، یعنی واټ چار لدس کې تاسو سره د انټرنیټ او ټکنالوژي مو د اوس وخت په تحديدونو ستونزه باندې ډېر نه پوهیږي او ډېر هغه مسلکي کسان هغه خپل دندو ایستو سول یا ولاړو یا په وخت تر نو ته باندې دغه سي زموږ اوس ډیټا او هر څه ډول پټاک پرته ده. مثال ته به ساده مثال درکم، د افغانستان پر ټولو دولتي امنیتي اداراتو کې دغه کوم ډیټا وېسمه لکه د ملي اردو د بلی پلوس او د امنیتو د پاسپورت یاست کې د ملي نو خلکو ډیټا ولا دا ډیر مهمه شخصي او محرمه ډیټا ده. په نوري واتو کې چې وګورئ د بانک لپاره 15 لیول سکیورټي ده، یعنی 15 سکیورټي فایروال ورته. په افغانستان کې د دوه دولتي ادارو ډیټا خوندیتوب لپاره 3 لیول نه ست، یعنی یو څوک مستقیم ورته سروت کې نه ست یو څو غوړي راکټ کولای شي. او تاسو پوهیږئ چې مثلا د دولو کو درولو کو د 1 میلیون خلکو بایومټریک ډیټا په یو فلش کې کېدای شي. که بایومټریک یو کوډ ده، نو دا کوډ څومره وزن لري؟ خو یو شل بایټ به وزن لري. نو د 1 میلیون خلکو ډیټا ترخه په یو فلش کې په 1 جی بی، په 2 جی بی، په 3 جی بی ډیوایس کې دا کاپی کولای شي یا انټرنیټ کې لګل شي. نو دا د لیول سافټویر نه ستاسو هغه ته بک ډور سافټویر نه وایي چې تاسو سیستم کې انستال شي یا نشي، چې هغه ډیټا خپل یو مشخص هدف ته چې هغه د نړۍ پر هر څه کې ته ولېږي، یا تغیرات کې راوړل دي سیستم کې، یا بدل کړي، یا یو ډول په سیستم کې د ډیټا کې یو کاپی آل ته ولېږي. نو په دې ډول باندې ما شخصي له تخنیکي اړخه البته باندې راغونه بیل دي دو څو کې ته هم پر یو سیستم د باور نه کوم درلو دی، یو نه څنګه څه شواهد ته سړی باور ور باندې وکي، نه د انټرنیټ باندې، نه په مخابراتي شبکو باندې، نه په دغه ملي سیستمونو کې شپه ولا جدي. مثال دی افغانستان د سایه ملي اداره ده، په دې کې تقریبا 90 میلیون افغانانو ټول سکرین ډیجیټل سوي دي، ځکه په خاني سکرین ټول ډیجیټلی سوي ده. تاسو ته نو تاسو کې د الکترونیکی تذکر اخلي یوازې تاسو بایومټریک د ناخي نور تاسو د کور د پلاور د نیکه تذکر ټول ولدي سرور کې ستا. نو څه فکر وکړ چې د سایه ملي اداره اوس افغاني یعنی مې کارمندان نه ستا، یا افغاني کارمندان به پر دې وي هغه هغه مسایل اوس په نظر کې نه نیول کیږي. نو درې لیول سکیورټي چې یو ملي ډیټا ونه لري، نو دغه خوندیتوب ته تر پختن لاندې ده. په نور نړۍ کې دا تقریبا هڅه چې وګوري د ګوګل چې د عادي خلکو ډیټا مثلا ذخیره کوي د ویب سایټونه، هغه شپږ کول لیول سکیورټي لري، یعنی هیڅوک نه شي کولای چې له دوم لیول یې نیوځي. یوازې خاص ټیم ده چې دایمن هلته کار کوي او په ډېر خاصو تعهداتو باندې کار کوي، هغه یوازې په یو ډېر دوه مسته درې مسته درې مسته ډیټا لاسرسی لري. اما ورستی لیول ډیټا ته حتی باور دی ګوګل رئیس ممکن لاسرسی ونه لري چې زه ایمیل چاته کوم. اما افغانستان کې دا موضوع ملي ستونزه ده، او دا ستونزه یو شخصي نه ده، تقریبا 12 میلیون خلک انټرنیټ کاروي، 12 میلیون خلک چې موبایل خدمات کاروي، او دغه د میلیون افغانانو ډیټا مثلا پر مرکزی ځای کې پرته ده، په پاسپورت کې پرته ده، په ملي دفاع وزارت کې ملي امنیت کې بریښ پرته ده. نو دا زموږ یوازې ملي امنیت اوس هم دغه ډیټا ده متاسفانه اوس دغه یو وضعیت سره مخ ده.
استاد کله چې د سهار څخه خبره هر څه په ډاک پراته وي او انټرنیټ خوندې نه وي، نو په دغه سي وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دي چې له دغه مسایلو له انټرنیټ سره څه ډول چلند وکړي؟
زه خو به دا وایم چې د افغانستان د ځوانانو خو بیا په دې حالات کې د خدای ملشي د ټولو نه بهتره لاري بیا دا په داسې وضعیت کې ضرورت نه وي انټرنیټ دی یا سوشل میډیا دی استعمال نشي، اولی نه خلاره د ټولو دا په دې وضعیت کې. په دې خاطر چې دلته ټول شیان دا اوس څنګه چې سحر صاحب ویلي ټول د هغوی په لاس کې دي، ټول د ګاونډي هیوادونو په لاس کې دي، ټول د نورو خلکو په لاس کې دي، خلک را ده چې استعمال نشي. بیا که چیرته څوک استعمالوي نو د دې دپاره مونږ وی پی این لرو، ورچوال پرایویټ نیټورک ورته وایي. وی پی این عموما د دې په خاطر استعمالیږي چې کله یو نفر انټرنیټ استفاده کوي نو د دې په خاطر چې د دې معلومات یا آی پی کله هم چې څوک انټرنیټ استفاده کوي هغه آی پی د مخابراتو وزارت یا همدا رقم ته هغه لا انفورسمنت ادارې یا داسې زه درته وایم چې هغه ادارې چې د پولیس یا امنیت یا وزارت داخله یا نور مربوط کیږي هغه کې وغواړي د دې معلومات یا د دې د چیرلو لپاره کار وکړي هغه پیدا کولای شي. نو بیا په داسې حالات کې په ډیرو ملکونو کې په ډیرو ځینو کې حتی زه خپله چلی رساته وی پی این استفاده کوم. د دې سره سره د وی پی این چې استفاده کوي یو خو غټ خواله پکې دا چې ستاسو آی پی پټیږي. کله مو چې آی پی پټ شو نو څوک نشي کولای چې تاسو پیدا کی. که پیدا مو هم کی نو هغه به تقریبا د څه وای چې د سل نیټورکونو نه یا د سل کمپیوټرونو نه تیریږي، بیا به تاسو کمپیوټر ته راځي او ډیر په سختۍ به تاسو پیدا کی. نو یو دای د ټولو نه خل را ده. او بیا په افغانستان کې که څوک دغه وی پی این سیستم استفاده کول غواړي نو ډیر زیات ویب سایټونه شته، ډیرې داسې کمپنیانې شته چې هغه مفت سرویس ورکوي د وی پی این. لکه د ټولو بهترین سیستم د وی پی این دپاره موږ سره د یو کمپنی ده د اوربوت په نامه باندې، همدا رقم ته موږ سره داسې نورې کمپنیانې دي چې هغوی فری سرویس د وی پی این ورکوي. او دا غوی هدف هم همدا ده چې تاسو انټرنیټ ډیر خوندي وکاروئ. بل موضوع د ښه انټرنیټ استعمال یا د ښه امنیت لپاره، نن سبا که تاسو لیدلی وي عموما تاسو په ګوګل کې یو شی سرچ کوئ، یو شی ولټوئ، نو بیا تاسو ته دا مغه شي هغه اشتهارات په فیسبوک هم راځي، په یوټیوب کې هم راځي، په نورو ځایونو کې هم راځي. دغه موضوع بیا د کوکی سره تړلې ده چې کوکیز موږ عموما په لنډ عامیانه ژبه کې به زه درته وایم چې ستاسو د پلټنې یا ستاسو هغه هیستوري یا ستاسو هغه تاریخچه ده چې تاسو په انټرنیټ کې کوم شی سرچ کړی. نو بیا د دې دپاره چې زمونږ د پلټنې سیستم هم خوندي وي، زمونږ ریکارډ هم موجود نه وي په ګوګل کروم کې یا څوک چې ګوګل کروم استفاده کوي، دلته موږ سره بیا دوه موډ یا دوه حالات موجود دي چې هغې ته انکګنیټو موډ وایي. که تاسو چېرته هغې کې لاړ شئ، هغې کې یو معلومات سرچ کوي، نو کله هم تاسو خپل براوزر یا هغه انټرنیټ پاڼه بندوئ ستاسو معلومات ختمیږي د منځه ځي. زیاتره خلک بیا د ډیر خوندیتوب لپاره د ډک ډک ګو په نامه باندې یو سرچ انجن دی چې هغه استفاده کوي چې په هغې کې دا د ټریکینګ سیستم نشته، دا نشته ده چې تاسو پسې څوک ستاسو معلومات راټول کړي. او بیا بالخصوص په افغانستان کې نه تنها دا بلکې یو بله موضوع هم ډیره جدي ده چې دې ته ډیر خلک پام نه کوي، او هغه هم د تاریخ تیره کمپیوټر زبه وایم یا د تاریخ تیره وینډوز استعمال په افغانستان کې ډیر عام ده چې دغه خپل باعث دې ګرځېدل شي چې دغه کمپیوټر چې د انټرنیټ سره وصلي هغه ډیر زیات مشکلات پیدا کړي دوی ته د امنیت په برخه کې. یا هم همدا رقم ته په موبایل کې زیاتره خلک د ایرانی سافټویر ډاونلوډ کوي، هغه هم د ګوګل پلی سټور نه، د نورو ویب سایټونو نه چې هغه په ګوګل پلی سټور کې یعنی دغه امنیت هغه واضح لیکلی چې کلن دوی هغه سافټویر ډاونلوډوي نو دوی ته مشکل ورکوي، یو میسج ورکوي چې تاسو دغه سافټویر ډاونلوډ کړئ دا به تاسو سره مشکل جوړي. نو دغه ډیر اړخونه لري، دغه ډیر پړاوونه لري. که په دې باندې چې تغور وشي نو هیڅ وخت به یو چاته مشکل مخ نشي او تر چیرنې لاندې هم کراشي، نو ډیر په مشکله سره دغوی معلومات به خلکو ته لاسته ورشي. بیا د دې وی پی این استعمال یو مشکل دا دی چې په افغانستان کې خو انټرنیټ سست هم دی، کله هم چې یو موبایل یا یو کمپیوټر د وی پی ان سره وصلېږي نو هغه د دې باعث کیږي چې د ډیرو کمپیوټرو سره چې کله هغه وصل شي په موقت ډول سره یا تر هر څومره وخته پورې چې یو موبایل د وی پی ان سره وصل وي نو هغه بیا انټرنیټ د هغې سره سستېږي او کله چې انټرنیټ سست شي نو هغه نفر چې انټرنیټ کاروي هغه ته مشکل دا پېښېږي چې بیا سرچنګ ډېر سلو کېږي ویډیو کې اپلای کېږي حتی 4G هم ویډیو ډېره په سلو طریقې سره اپلای کېږي نو دغه ستونزې ورسره په افغانستان کې لا هم زیاتې دي خو بیا هم ما ویل د ټولو دپاره بهتره لار بیا دا ده چې د وی پی این نه کار واخلي داسې وی پی این هم شته چې هغه ډېر لږې او هغه استفاده کی نو هغه کې ورته سانتیاو او خوندیتوب راتلی شي
مننه سهار صاحب یو خبره چې کیږي هغه د هم د چې وای تاسو کله چې یو څه کاروي نو باید د هغه څه د کارولو اخلاق هم زده کړی او هم پام ورته وکړی په افغانستان کې د موضوع ته څومره پام کیږي یا کرا شو دې ته مثال دغه انټرنیټ چې موږ ماشومانو ته ورکوو تنکیو ځوانانو ته ورکوو یا ځوانانو ته ورکوو څومره دوی باید په دې پوکو یا وڅارو چې دوی څه کوي او څنګه کاروي
افغانستان کې دغه انټرنیټي اخلاق یا انټرنیټ ایتکس دا ډېر به تاسو مرواج نه دي تر اوسه رواج نه دي ډېرې دغه ټولنیزې رسنۍ زکاتونه دي ډېرې مسایل دي لکه عزیز باندې چې موږ سره ټولنیزې رسنۍ کې همدا زکاتونه ډېر دي او ډېر زیات مهم دي د ماشومان لپاره باید سم په افغانستان کې پر ما شخصي تجربه او نظر دا ده چې تر نوې ځواني یا تر څوارلس کلنۍ دي هیڅوک خپل زوی لور یا ورور خورتا موبایل نه اخلي ډیرک موبایل کای چیرته هم ضرورت وي خپل موبایل دی ورکوي او دی ورځ دی یو دوه ساعت ورکوي او کچیرته هم ورکوي دی غیر لپاره ځان د ځانګړي فکر نه تا مثلا په ډیرک موبایل کې د کیډ موډ په نامه یو موډ تا کړی دی ته وړي هم هغه سافټویر پر د ماشوم موډ کاوري او کمپیوټر څنګه د کیډ موډ ساتي د ماشوم موډ ورتوي هغه چې وړي نو ډیره هغه سافټویر نه جوړ کاتنه کوي هغه سکیږي د ماشوم لپاره ځانګړي سیستم هغه پال کې په یوټیوب کې تاسو وګورئ کا مثلا خپل ماشومان ته هغه یوټیوب سایت خلاص کړی ویډیوګانې وګورئ ماشومان ته مو ورکوي یوټیوب کې د کیډ موډ په نامه سره هغه ورکې ماشومان ته څنګه ګوګل خپل ځان سیستم ورته جوړ کړی ده مثلا په ټیک ټاک کې همدا چې په ډېرې ټولنیزو رسنیو کې همدا مسایل دي ډېرې افغانان زمين ته د خپل ټیک ټاک خپل موبایل خپل کمپیوټر ماشوم جوړ کوي دغه وګوري دا د هغې تیر سال برابر نه ده نو ځکه ډېر هغه نه پوهېږي یا ډېر داسې ستونزې تر مخ کېږي چې هغه بیا مور پلار ته یې هغه داسې ستونزمن وي نو زما په نظر ماشومانو ته او خصوصا هغه نیمې ځوانې د ډیرک موبایل خو د څو نه ورته اخلي که چېرته ضرورت وي خپل دي ورکوي همدغه موډ ته جاړوي که چېرته دانه وي ځین ځانګړي سافټویرونه شته ستا چې موبایل ته انسټالولی شي هغه فعاله کولو سره داسې بیا ماشوم ته ورکولی شي د هغې ګیم باندې وکړي ځکه ډېری ګیمون حتی دغه ماشومانو موډ لري باید هغه ورته فعاله شي بله د انټرنیټي اخلاقو بحث وکړ په افغانستان کې زما په نظر دا انټرنیټ هم دومره طاقتونه او دومره اخلاق لري لکه موږ ته دغه عزیز ونې لري حتی اوس تر غلا ډېر مهم ده نو دا ایوان ځنی وي زما په نظر ټول به تر دا د خلک ته ډېره مطالعه وکړي هر څوک انټرنیټ ته راځي که غواړي چې انټرنیټ ښه کارون کوي یعنی ډیجیټل سټیزن چې ورته وایي د دې لپاره کم از کم د 50 ساعت یا مطالعه وکړي یا د کتابونه وایي یا د په اړه ویډیوګانې او مستندات وګوري چې هغه لاخونه ورته کوي چې انټرنیټ نه څنګه کار واخلي اوس په افغانستان کې خونه په ټول نړۍ کې کسه هر کس تقریبا د ورځې لس اپلیکیشن نه ډاونلوډوي او د میس د اخسي فکر کوم ډیر اپلیکیشن نه ډاونلوډوي نو د ورځې درجې ترې څخه زیات به اپلیکیشنو کې مصرف کوي نو هر اپلیکیشن ځان ته هغه په حساب د کارونې یو منول یا هغه طرزالعمل لري تنول باید وکړول شي او څه لپاره باید وکړول شي نو زما په نظر که هر څوک راځي په فیسبوک کې مثلا هر ورځ درې ساعت ځای کوي په واتس اپ کې اوسه ځای کوي لدین اگزامپل چې زه دا څنګه وکړم همدغه ډول د نوې ټکنالوژي ورسره تر بلې اپلیکیشن یو کډیر باندې انټرنیټ کې ډېر په پراخ انداز معلومات خپريږي او ته ټول مهم دا چې دې ته معلومات څنګه لاسرسي وکړي په افغانستان نه په ټول نړۍ کې تا په افغانستان کې د شمیر ډېر لوړ ده ته خلک غلط معلومات ډېر خبروي غلط معلومات اخلي او باور باندې کوي زما په نظر به تر دا
خو سحر صاحب دغه پښتنه دغه د سحر صاحب چې مثال کله ماشومان او تیا تنکیو ځوانان ته انټرنیټ ورکول کیږي څه ډول د هغوی خوندیتوب ته پام شي څنګه هغوی وپوهول شي چې له غلطو خلکو سره مخ نه شي، له غلطو معلوماتو یا له غلطو موادو سره مخ نه شي چې هغه د دوی فکر د دوی ژوند خرابولی شي؟
بله، تر ټولو ښه چې ماشوم ته مثلا وویل چې ته دغه اپلیکیشن یا دغه سافټویر یا دغه خپرونه یا دغه پروګرام دې لپاره وکاروه او دغه کارونه ورته وښودل شي، او سافټویرونه او اپلیکیشن دې ته محدود دي، یعنی هر سافټویر ورته ور نه کړل شي. درېمه خبره چې وڅارل شي، مثلا هلته موټ لري تاسو کار کولی شئ دغه تاریخچه یا هیستري وګوري او هغه ته اپلیکیشن محدود کړي، حتی ډېرې شم ته لاسرسی باید محدود شي. بل د ټولو بهتره دا ده چې هغه سره په ډاډه مرسته سره وسی چې دغه اول ورځو کې اول میاشت کې دې مخ ورته وکړول دغه ډول وکړوه. ماشومان ډېر وخت یل لارښوون دنه ګوري، تاسو کړین ته ګوري، یعنی که تاسو فرض په یوټیوب کې سندري اوري او دوی ته وایي چې ته مثلا دینیز دکړې وکړنه دا ناممکن ده، که تور ته وایي مثلا زه ګیم کوم او ته کې مطالعه وکړنه دا ناممکن ده، نه ته به د دماغ کې مطالعه کوي، د دماغ کې مثلا کتاب لولي، د دماغ کې به مثلا دغه لارښوونې ویډیوګانې ګوري، نو دوی به هغه ته ګوري. نو افغانستان کې یو څه زده دي خلک خپل ماشومان ته وایي یو څه خپل بل څه کوي، نه په دې ډول به ماشومان دا کار نه کوي. نو زما په نظر بهتره ده بل خبره ده ماشومان یوازې نه پرېښودل کېږي، چې په یوازې سر په خپل سر یو کار یو درې خبره ده چې ورته وویل شي په انټرنیټ کې ځینې وخت همدغه لیکونه دي یا مثلا دغه کسان چې هغوی دوی نه شخصي معلومات غواړي او بیا وروسته بلک میل کوي، یعنی بازیګیري کوي، د شخصي معلومات یا شخصي محرم عکسونه ته اخلي، ویډیوګان ترې اخلي یا ویډیو کال ورته کوي، هغه ریکارډ کوي، دا وروسته په غمن ضروري دا افغانستان کې ډېرې ستونزې پیښې دا معمول دی چې مثلا یو انجلۍ ته زنګ وال شوی دا یا مثلا یو الک ته زنګ وال شوی دا، ویډیو کال ورته شوی دا په کیمرا باندې، بیا دغه هغه مقابل طرف ته په نوري وادو کې دا یو څه دا ډېر غیر اخلاقي عکسونه یا د خپل ځان غیر اخلاقي تصویرونه ورته ښودل دي. نو دغه طرف هم یو ورته کار کړی یا نه دا کړی، خو دغه طرف سره هغه سکرین ریکارډ کړی دا بیا ورسره ورته وایي مثلا ما د 2000 یا 3000 ډالر دا ولېګه تر څو ستاسو ویډیوګانی پاک کړم. نو هم چې له مخې دغه علاقې دغه انګلی فیسبوک اکاونټ کاپی کړی دا دغه ملګرو شپږ تر 45 ملګرو پروفایل نه کاپی کړی دي، نو ورته وایي که چیرې تاسو دا پیسې ماته ونه لېږي نو زه دغه ستاسو ویډیوګان ستاسو ملګرو ته ولېږم، یا ځینې وخت دا ویډیوګان دي هغه په فیسبوک باندې تاسو باندې خبره کوي دا لا کوته کوي. نو څنګه چې پیګوی تاته ډېری کسان اول د 2000 ډالر پورې دغه کسان ته ورکړي او بار بار خو بیا هم هیڅ ضمانت نه و، یعنی هغه دې موقعونه نشته تر ټولو پیسې نشته یا ته پیسې ورکولای شي بیا بیا دا بلک میل کوي دي. نو ډېرو دغه ستونزو یعنی هغه نتیجه دغه کوي، یا د دې شخصي معلومات کاپي کوي لږه ناوړه ګټه اخلي، یا عکسونه کاپي کوي په خپل خپل دنت اکاونټونه جوړوي، مثلا بلبلی به ډیره یو خدي فلنه رسمي کې نیمګونو شخصي عکسونه خپل تیوي دي، دغه کوم اکاونټ جوړ شوی دا او لږه خلکو پیسې خپل تیوي دي، دغه له نومو لږه نه استفاده شوی دا. نو دې هغه اصلي کس خبر نه وي زما له نوم نه مال عکس نه مال ویډیو نه راغلي استفاده شوی دا، یا مثلا سیاسي موضوعات کې نه استفاده کیږي، یا مثلا د دې شخصي معلومات دي کورنی ور باندې تحلیل شوی دا، یا مثلا ډیرو په افغانستان کې د دې حتی دغه ستونزې پیدا شوی چې کورنی او دغه بدیان زمانه شوی. نو دغه دې پیک تا خو د دغه پیغو احتمال ورستر بل دی ریداي سي زما یو ځنۍ غو پیشنهاد دا ده چې په افغانستان هر کورنۍ کې دا اوس یو تر درې ډایرکټ موبایل دی، یو تر درې څلور کسان انټرنیټ کاروي، د اتمن د درې څلور کسانو کې انټرنیټ کارونه باندې کوي، د کور له هر کس سره کې انټرنیټ اوس کاروي یا نه کاروي یا ډایرکټ موبایل لري یا نه لري، یغې ته دا کارونه ورته کې یو خپل تجربه نظر متر شریکي دی، ډېر وخت دغه تجربه خپل کورنۍ غړو سره نه شریکوي. نو یو دلین داوی چې بدر ضروري او ته خبردار ک چې ته هم د چا د کورنۍ غړی یا خور یا میرمن یا ورور دغه انټرنیټي وځوري دوی غیر اخلاقي اسن خبرو ته ویډیوګان خبرې کوي یا مثلا چا بلک میل کو، نو دې ته په دغه وخت کې د لپاره تعجب نه کیږي، مرسته دی او همکاري دی سره وکي. دلین داوی چې دا کار کدو سره ممکن کېدای شي او بل ستونزې په دې وخت کې یعنی دغه عامه ده، یعنی ممکن هر کس سره مخ شي، په افغانستان کې مال دې ساته وزیران دې سره مخ شي او عالیان مخ شي د پارلمان وکیلان مخسوی دي، زه شخصي دي تجربه لرم، ډېرې غټ چارواکي مخسوی واته د پارلمان وکیلان مخسوی ډاکټران مخسوی، یعنی داسې هر چا سره ممکن وو. نو زما په نظر ډېرې وخت بیا د غنجونی یا لیکان کور کې د کور غړو څخه نه وایي چې وایي دا معلومات بل سره درس پیدا دي، نو دغه شی دې ترکړي په دغه وخت کې دغه تنامه پیدا دي، هغه نن نور نه تهدید وي ځکه دغه بل کس دی بلک میل کړی دی، دنه باجه موږ ته نور موقع پلاس ورکوي چې ولادت هغه علاقې دا انجلۍ خو داري کورنتي ویلې او د نورم دغه بچګرو کوم او که چې کورنی خبرې سي دغه لار ټول چې موږ کورنی کې لاسو ده مو په دې ډول کوم د مهمه نه ده بل اخر د څون ده نو که چې دا فرق کړی چې کله مخبري یا چې وخت دی له کنټرول مو دي بیا هم خو دې مګر انجلی علاقه نه وال کی نه خو مګر وزن کی دا یو د څه ده چې ممکن د هر څه ممکن وي چې دا د نړۍ ډیر مشهور کسانو سره حتی د جمهورانو سره د شخصي ډیټا خبره شوې ده بلک میل سي وي دي هر څه چې وګورئ د امریکا رئیس جمهور ډونالډ ټرمپ سره همدا څه وسوله د نور یو رئیس جمهور سره د افغانستان د مخکې تاروخ سره څه وي په نړۍ په ګڼو هیوادو کې تاسو پڑھئ پر مسلې وادو کې دا څه دي چې په لوی یو وړه کچا دا منځ کې یو د ټولنې کې یو مسوند ده او دا اوس د انټرنیټ د زمانی ستونزې نو دا کومه دغه نه ده نو ته ټول خیر لارې مزاتل ده او دغه خبره د تخنیکی کسانو مرسته ده او درې خبره ده د پولیسو او سایبری پولیس سره مثلا اړیکه نیول او همکاري ده او څنګه مکه د ستونزې هغه تخنیکی او مسلکی حل ده ان فزور فشار تهدید پر دې باندې د ډیر کنټینټ کې نه حل کیږي
مننه سهار صاحب د خبرونه ورسته شی بی دی البته په ورسته یو شی بو کې به خپل ملمنو وغوړو چې داسې په قطر یا دوه درې راته وای چې دغه مسایل سبب کیږي چې دوی انټرنیټ په خوندې ډول وکاروي هغه بل دوی څخورو استاد په دې اړه تاسو ځینې وړاندې زونه ولر خوونی لری را سره شریک کړی البته تاسو مخ کې د وی پی ان یا د ونه وکړل دی ورها حکومت مسایل دی چې یو ځوان مثال یا نور کسان کولای شي هغه ته پام وکړي انټرنیټ خوندې وي
ګوره ما مخکمه دا خبره وکړه د وی پی ان بیا موضوع د ځوانانو ده نو زه فکر کوم چې کله ځوانانو موضوع ته ډیر دقت کیږي نو هغه باید د مکتب نه شروع شي متاسفانه په افغانستان کې د دغه د کمپیوټر یا د ټیکنالوژي استعمال په مکتب کې صرف د کمپیوټر د تعریف پورې یعنی بس نه کوي او تنه دا ویل کیږي چې کمپیوټر یو ماشين دی او تاسو سیستم فدا کیږي او خبره خلاصه زه فکر کوم چې دا باید اولن په دغه وخت کې د ابتدا نه چې یو ماشوم د کمپیوټر سره عادت کیږي یا ټیکنالوژي سره مخ کیږي هغه ته باید تدریس وشي هغه ته باید تحصیل ورکړي شي چې دا باید څنګه استعمال کړي او ورسره دا وروخی چې دا خواله په دې کول شي چې روسته هم د لوی شي د ټکنالوژي سره آهسته آهسته عادت کیږي او دا بیا هغه شیان چې په ټکنالوژي کې ممنوع دي یا په ټکنالوژي کې خنډ دي یا خراب عواقب لري هغه د دینه ځان خوندي وساتي دویم د لاره دا ک تاسو په فیسبوک کې وګورئ ک تاسو په سوشل میډیا کې وګورئ عموما د خاص کر د افغانستان د اړه په نړۍ کې نور مملکو په دیشینو باندې ډیر کنټرول اخیسته خو په افغانستان کې متاسفانه کې یو پوسټ کیږي هغه لکه څنګه چې په عام اصطلاح د ټیم سره چا خبري دغه خبره بيخي زیات شوې دي ک یو ادارې نه یا یو نفر یو لیکنه کوي هغه پوسټ کیږي مخکزي او داغه خبره تایید بالکل نه وي نو زه په دې فکر یم کله هم د څوک د خبر پټړاو یو شی ګوري هغه باید صرف او صرف د رسمي ادرسو ګوري چې رسمي ادرس وي او رسمي ادرس په فیسبوک کې معلوم دی چې ټول تر مخ یو بلو ټیک یا آسماني نشان وي همدا رقم ته د خوندي استعمال لپاره یو وی پی ان شو خپل براوزر هیستری پاکول یا تاریخچه پاکول همدا رقم ته نور هغه ځایونه کې چې پبلک پلیسز ورته موږ وایو چې هغه کې هوټل شامل دی پاره کې مثال ریسټورانت شامل دی پاره کې کله هم وای فای استعمالی یا اوپن وای فای چې پاسورډ نه لري کوشش دی وکړي کاغه وای فای استعمالی نو پاره کې د بلچا کمپیوټر کې خپل معلومات نه داخلي یعنی فیسبوک ته یا د سنور بانکي اکاونټونه شو یا د سنور معلومات شو شخصي معلومات چې هغه دغه وای فای سره نه شریکي که بیا چیرته شریکي یا استفاده کوي نو ما مخکې ذکر وکړو چې هغه په ګوګل کروم کې موږ سره انکګنیټو موډ شته دی چې هغه کولای شي دغه موډ نه استفاده وکړي او په هغه موډ کې دغه ټول معلومات خوندي وي داسې هم خوندي نه وي چې 100% خو تر یو څه حد پورې خوندي وي او بیا وروسته هغه کولای شي چې هغه دغه ځنه کله بند کړي دغه ټول معلومات تغیر سره پاکيږي او یا هم په مغه اوپن نتورک کې یا اوپن وای فای کې چې په هر ځای کې موجود وي وی پی ان استفاده کړي تاسو په ډیر په اسانۍ سره کولای شي چې تاسو ګوګل کې هر څوک سرچ کړي فری وی پی ان یا اوپن وی پی ان تاسو ته ډیر لیست راځي. زه چې خپله استفاده کوم هغه وی پی این فور یو کې دی، همدا رقم ته ما درته وویل چې پراکسی ویب سایټس دي یا داسې نور ډیر ویب سایټونه دي. دریمه خلاره دا ده چې هر کله دوی غواړي چې د یو کمپنۍ د یو ځای یو ویب سایټ وګوري او ګوګل کروم هم هغوی ته اختار ورکوي چې که چېرته ناسم معلومات پکې وي، چېرته صحیح نه وي، هغې ته معلومات ورکوي. عموماً که تاسو په مونږ په ګوګل کروم کې سرچ کوو، پاس چپ طرف ته د یو قلف علامه راځي چې هغې ته مونږ سیکیور لاکینګ وایو، یا هغې ته په بل اصطلاح درته ویلی شم چې دا نشانه کوي چې تاسو دغه براوزنګ یا ستاسو د سرور ترمنځ چې کومه مکالمه ده دغه محفوظه ده. نو هغه ویب سایټونه چې دغه علامه ولري، دغه د کلوب علامه ولري، دغه ټول د دې نمایندګي کوي چې ستاسو او د براوزر ستاسو او د سرور ترمنځ چې کومه مکالمه ده دغه خوندي ده. که په هغې کې څوک یوزر نیم پاسورډ دغه شیان لیکي نو دغه خوندي وي. نو که په لارو چارو یې زه هم فکر وکړو، خبرې وکړو، ډېر ډېر وخت به ونیسي، خو دغه لنډو ټکو کې به زه وایم که غواړئ چې دغه شی افغانستان کې محفوظ پاتې شي، د پوهنتونونو د سیمینارونو نه دې شروع کړي، په مکتبونو کې د سیمینارونو شروع کړي، عامه پوهاوی دې زیات شي، ټکنالوژي څنګه استفاده کیږي، څه باید وشي، څنګه مخنیوی وکړو. نه تنها د ټکنالوژۍ فائدې باید خلکو ته ذکر شي، بلکې هغه مشکلات چې د ټکنالوژۍ سره مخ کیږي هغه هم باید ذکر شي. متاسفانه هغه کورنۍ چې په افغانستان کې زیرک موبایلونه لري خپل ماشومانو ته ډیر ورکوي، چې دغه ډیر زیات منفي تاثیرات کوي په ماشومانو باندې، چې هغې کې ټول نن سبا که تاسو ګورئ یا ټیک ټاک ته یا فیسبوک ته یا انسټاګرام ته، ټکنالوژي تنها په دې درې شیانو باندې بسنه نه کوي. که چېرته دوی وغواړي دغه ډېر ښه استفاده د دغه شیانو نه کولی شي، خو عامه پوهاوی نشته. بیا هماغه خبر راځي چې عامه پوهاوی نشته، قانون نشته، سیستم نشته. په یو چوکاټ کې دا نه استفاده کیږي. که په یو کور کې یو مشر دی، هغه که د ټکنالوژۍ په استعمال پوهیږي نو هغه صرف فیسبوک دی، او بیا په فیسبوک کې صرف سکرولینګ دی، بس لاندې نه پاس او پاس نه لاندې سه، چې دغه مشکلات هغه هم که هر څه وګوري نو بس بې سبازي بل نفر ته وایي چې ولا بیګم په فیسبوک کې دغه څه واورید. نو دغه ټول د دې باعث کیږي چې د ټولو سره د ټکنالوژۍ هغه علمیت یا د ټکنالوژۍ هغه پوهاوی نشته، او آخر کې دغه ډېرې غټې ستونزې، ملي ستونزې حتی رامنځته کیږي د دې نه.
ډیره زیاته مننه استاده د خبرونې وروستۍ شیبې دي. البته په دې اړه بحث خو نه خلاصیږي، خبرې ډیرې دي، خو له خپلو میلمنو ډیره مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. په دې اړه به په راتلونکو خبرونو کې بیا هم بحث وکړو. وام اوریدل چې نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ ده. زموږ میلمنو وویل چې باید هڅه وشي چې ځوانان خپل دغه انټرنیټ چې څه ډول کاروي هڅه وکړي چې په خوندي ډول یې وکاروي، ځکه په افغانستان کې چې کوم انټرنیټ کارول کیږي هغه ډیر خوندي نه دی، او کېدای شي یا که څوک وغواړي مثال چې د دوی ډیټا ته لاسرسی ولري نو په اسانه دغه کار کولی شي. نو اول خو باید دغه هڅه وشي لکه ستاسو موبایل یا کمپیوټر کې چې کوم څه د خوندیتوب لپاره دي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي او هغه وکاروي. او په دویم قدم کې که کله هم داسې یو پیښه کیږي چې ستاسو د کورنۍ غړی هغه بلیک میل کیږي یا یې معلومات خپرېږي یا عکسونه ویډیوګانې خپرېږي، نو هڅه وکړئ له هغه سره مرسته وکړئ چې دا ستونزه حل شي، نه دا چې تاسو هغه نور هم تحقیر او توهین کوي یا یې ووهئ یا خدای مکه نورې ستونزې ورته جوړې کړئ. نو لومړی هڅه باید همدا وي چې هم تاسو خپله ځان پوه کړئ او هم د کورنۍ غړي پوه کړئ چې څه ډول انټرنیټ په ښه ډول وکاروي. نو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. ل خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او ل خپل میلمنو ښاغلی عمر فاروق هزاربوز او همدا ډول هغه ملک سهار څخه ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې را سره یې برخه واخیسته، او له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو خبرونه واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے.
دے وطن وطن سوے دے چمن چمن تگے دے وطن وطن سوے دے چمن چمن خی پاکی اوب غواری وینا وینا نغواری جنگا زتا نغواری نو جنگا 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 زتا نغواری نو جنگا 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 زتا نغواری جنگ استڑے دے زخم